نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. أسبا إن شاء الله من سورة الحشر لآياتنا تفسير كو أو زمون آياتنا دي لآية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 24 پوري، يعني دا ولني آيات نواخلا دا سليرشتم آيات پوري. سورة الحشر مدني سورة تي او دې ته سوره بنو نذیر هم وایي. په دې صورت کې د یهودیانو یعنی بنو نذیر قبیلې د ملک نه د شړلې کېدو قصه بیان شوې ده، او د ابن عباس نه چې کله د سورة الحشر په باره کې پوښتنه وشوه نو هغه وفرمایل چې دې ته بنو نذیر وایي، او دا د بخاري روایت دی. د دې صورت یو نوم سورة الحشر په دې وجه دی ځکه چې د حشر معنی خلق جمع کول، او بنو نذیر هم را یوځای شوي وو او مدینه ته خیبر طرف ته شړونکي شوي وو. په څلورمه هجري کې بنو نذیر د کورونو نه وویستلی شول، ځکه دا هم اتفاقا مدني صورت دی. په دې صورت کې د آیا نمبر 2 نه واخله د آیا نمبر 5 پورې د بنو نذیر قصه ده. د آیا نمبر 3 نه واخله د آیا نمبر 10 پورې د مالیفې د تقسیمېدو خبره ده چې دا به په چا چا کې تقسیمېږي، او د آیه نمبر 11 نه واخله د آیه نمبر 17 پورې د منافقینو د بد عهدۍ خبره ده، او د آیه نمبر 18 نه واخله د آیه نمبر 21 پورې مؤمنانو ته خطاب شوی دی، او د آیه نمبر 22 نه د اخیره پورې د الله سبحانه وتعالی د اسماء یوه ګلدسته ده ستاسو په وړاندې. اوس ګورو موږ تفسیر د سورة الحشر. سورة الحشر د مسبحات نه دی، یعنی د دې شروع د الله د تسبیح سره شوي ده. دا څومره مسبحات چې موږ ګورو نو دا ټول د تسبیحات سره شروع کیږي، او د تسبیح معنی موږ ویلي وه تسبیح څه ته وایي؟ پاکول، الله تعالی د هر نقص او کمزورۍ نه پاک بیانول، او دا پاکي بیانول د چا دپاره دي؟ د پاره د الله، لله. او دلته راغلی دی چې سبح چې تسبیح کړی دی یعنی کیږي او شوي ده. د چا د پاره؟ لله، د الله د پاره. او دا څوک کوي؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، چې څه هم په اسمانونو کې دي او څه هم چې په ځمکه کې دي. چې کله داسې وویلی شي نو څه باقي پاتې شو؟ ځکه چې د دې نه بهر خو څه شته دی نه، ځکه چې یو شی به یا په ځمکه کې وي او یا به په اسمانونو کې وي، یا به په یو پلانټ باندې وي، یا به په نور وي، او یا به په ستوري باندې. چرته خو به وي که نه؟ په اوو اسمانونو به چرته وي. چې کله وویلی شول چې تسبیح کوي نو د دې مطلب دی چې هلته چې کومې ونې او بوټي دي، حشرات دي، کاڼې دي، فرشتې دي، جنات دي او انسانان دي یا نور زناور دي، نو هغه ټول تسبیح کوي. و هو العزیز الحکیم، د هغه رب چې څوک العزیز او الحکیم دی. عزیز څوک وي چې چا سره مکمل اختیار وي، لیکن د هغوی اختیار داسې بی ډبه نه دی. ګورئ که نه، چې کله په دنیا کې د چا سره اختیار راشي نو هغه څه کوي؟ چې مکمل اختیار ورته میلاو شي نو اوله خو داسې اختیار چاته میلاوېدی هم نه شي، ځکه چې چیکس اینڈ بیلنسز وي، د هغوی وزیران او مشیران وي، د هغوی راضي کول هم ضروري وي. داسې بنده نه وي چې د هغو سره مکمل اختیار وي، چې بنده خپله مرضي کوي او د هغو نه څوک تپوس کول واله نه وي، ځکه خو د هغو سره ویره وي که نه؟ که بادشاه هم وي خو د هغو سره دا ویره ضرور وي چې زما په دربار کې چېرته څوک بغاوت ونه کړي. نو مکمل اختیار په دنیا کې ممکن نه دی. تاسو ګورئ چې د بادشاهانو اوچتی اوچتی عهدې وي او د هغوی وزیران راشي او د هغوی تخته الټه کړي، ځکه چې خپل لاندې خلک د هغوی خلاف بغاوت وکړي، نو د هغوی سره مکمل اختیار نه وي. یعنی فل اوتاریټي د الله سبحانه وتعالی اختیار ابسولوټ دی، مکمل دی. د هغو سره چې کوم اختیار دی نو د هغو نه څوک تپوس کول والشته دی نه، چې چې داسې ولې تاسو وکړل، لیکن د دې باوجود هغه ظلم نه کوي، بلکې د هغو هر حکم، هر فیصله او هر کار په حکمت باندې مبنی وي. او تاسو به کتلي وي چې په قرآن کریم کې دا دوه اسماء الحسنی په یړ راځي، یو ځای راځي العزیز او الحکیم، او دا ډیر ځله راغلي دي په قرآن کې. چې کله موږ ته وویلی شي چې د الله تعالی تسبیح کوي سو هم چې په آسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي، نو د دې سره سو شي ایک دم د الله تعالی حیبت راشي په زړه کې، یعنی یو روب، یو عظمت راشي په زړه کې. اوس چې کله مخکې خبره کېږي نو د دې سوچ سره به انسان دا وایي چې دا زه د چا کلام وایم، نو لږ سوچ وکړئ چې دا تاسو د چا کلام وایئ. د هغه رب چې د هغو تسبیح په آسمانونو او ځمکه کې هر شی کوي، هو الذی، هغه هغه ذات دی چې د هغو تسبیح هر شی کوي، او هغه هغه ذات دی چې اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر. چا چې را اوستو هغه خلق، څوک؟ چا چې کفر کړی و د اهل کتاب نه، د قریشو نه، د اهل کتاب نه چې چا کفر کړی و، او دا څوک و؟ یهودیان، یعنی هغوی اسلام نه و قبول کړی، هغوی د اسلام نه انکار کړی و. هغوی د کوم ځای نه ویستل؟ من دیارهم، د هغوی د کورونو نه، لاول الحشر، په اولنی حشر کې. اوس دا څو خبره ده؟ نو په اصل کې دا د بنو نذیر واقعه ده. په مدینه کې د یهودیانو درې قبیلې آبادې وې. یوه قبیله وه بنو قینقا، او دا د جنګ بدر نه پس د مدینې نه شړلې شوې وه. بله وه بنو نذیر، او دا قبیله د جنګ احد نه پس په څلورمه هجري کې د مدینه نه ایستلې شوې وه. او درېیمه وه بنو قریزه، او د هغوی سره بدله معامله شوې وه. د هغوی ټول سړي قتل شوي وو، او د هغوی سره مختلفه معامله شوي وه. او هغه وه د غزوه احزاب نه پس، نو د دې جنګونو نه پس د دې دریو قبیلو سره داسې معاملات شوي وو. اوس د بنو نذیر څو قصه وه؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو، نو هغو د ټولې مدینې والو سره یو عهد کړی وو چې په هغې کې یهودیان هم شامل وو، چې تاسو ټول به د مدینه دفاع کوئ، دا به ډیفینډ کوئ چې کله هم په مدینه باندې حمله کیږي ټول به خپه یړ باندې دفاع کوئ، ځکه چې دا د ټولو علاقه وه، د ټولو ملک وه. او چې کله په احد کې مشرکین راغلل، نو دوی د هغوی ملګرتیا ونه کړه، د مسلمانانو سره ونه درېدل. د جنګ احد نه پس یوه ورځ د دیت د څو خبرو اترو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی طرف ته لاړو، او دی د مدینې نه دوه درې میله اخوا د قبا په علاقه کې اوسېدل. که نن هم تاسو مدینه ته لاړ شئ نو قبا سو ډېره لرې نه ده، هلته د دی قلعې وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو اهم کار دپاره تللی و چې خبرې اترې وکړي د دوی سره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره خبرې اترې وکړې، او د دوی سردار ورته وی چې ټیک دا، موږ په دې خبره باندې سوچ وکړو او په خپلو کې به مشوره وکړو، او تاسو ته به ووایو. چې کله هغوی یوازې شول، نو هغوی دا خبره وکړه چې دا خو ډیره ښه خبره ده، ځکه چې دوی دلته راغلي دي او دی الرېډي زموږ په قبضه کې دی، راځئ چې د دو کار تمام کړو. او چې کله دا مشوره وشوه، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کور په خوا کې دیوال ته ډډه وهلې وه. نو هغې وې چې څوک په منډه لاړ شي، او د هغه ځای نه په دو باندې یوه غټه ګټه یا میچن راوغورځوئ چې ښکته په ځمکه کې نه نوزي دی. او د دې کار دپاره هغوی یو سړی مقرر هم کړو، او هغه بره چت ته وختو او دا کار یې کوو، یعنی کاڼې د بره نه راویزاندوو. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جبرائیل علیه السلام راغی، او هغو له حکم ورکړو چې تاسو فورا د دې ځای نه پاسئ. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خده تیزی سره د هغه ځای نه ووتو، او صحابه کرام رضی الله عنهم هم حیران شول چې دا څه وشول، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو قبر له راغلی و، نو دا څرنګه معامله ده؟ نو صحابه کرام رضی الله عنهم هم زر زر ووتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، او بیا د دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې له اطلاع ورکړه چې تاسو خلکو په دې طریقې سره سازش کړی و، او داسې پلانینګ مو کړی و، ځکه چې هغو ته د الله تعالی د طرف نه پته ولګېده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو له حکم ورکړو چې تاسو د جهاد تیاری شروع کړئ، او مجاهدونو او مجاهدینو خپل ملاګانی وترلې او د الله تعالی په لار کې ووتل. او په ځینې ځایونو کې دا هم راځي چې کچرې تاسو معاهده دوباره نوی کړی نو ټیک ده، او بنو قریظه ته هم پیغام ولېږو، تاسو هم وایئ چې تاسو په خپله معاهده باندې قایم یې او که نه. هغوی وایي چې موږ خو قایم یو، او چې بنو نذیر ته یې وایي چې تاسو په خپله معاهده باندې قایم یې، نو هغوی وایي چې نه، موږ خو نه یو قایم، موږ دا معاهده نه نوی کوو. او هغوی د جنګ کولو فیصله وکړه، او د هغوی د جنګ کولو حال دا و چې هغوی څنګه د مسلمانانو لښکر ولیدو، نو جنګ سو چې هغوی د خپلې قلعې پاټک بند کړو او دننه بند کېناستل. او د هغوی دا خیال و چې دوی خو په موږ پسې نه شي را ننوتې، ځکه چې د هغوی غټې غټې قلاګانې وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم محاصره وکړه، او د دوی د قلعو نه چاپېره غټې غټې ونې وې د کجورو، او دا ونې د یهودیانو په خپله لګولې وې. نو هغې پرې کړې او ځینې وسېزلې. نو دوی په چغو شو چې دا څه وشول، تاسو خو نورو خلکو ته وایئ چې په ځمکه باندې فساد مه کوئ، نور خلک منع کوئ، او اوس تاسو په خپله فساد کوئ. او د ونو د پرې کېدو سره د هغوی داسې غم پیدا شو، او بیا منافقین د دوی سره داسې وعده کړې وه چې موږ به ستاسو ضرور مدد کوو، تاسو ښه د استقامت سره اوسئ. اوله هغوی سوچ کړی وه چې موږ وزو، او واقعي موږ غلطي کړې ده. هغوی دا انکار ونه کړو چې موږ سو سازش نه دی کړی. هغوی مخکې سوچ کړی وه چې موږ به وزو، لیکن چې کله منافقینو هغوی وټپول چې تاسو فکر مه کوئ، موږ ستاسو سره یو، موږ به ستاسو مدد ضرور کوو، ستاسو دشمن زموږ دشمن دی، موږ به پیړ باندې جنګیږو د مسلمانانو سره، چې تاسو وزئ او موږ به در سره یو. لیکن چې کله وخت راغی، نو په هغوی کې هیڅوک هم بیا په نظر باندې را نغلل، او هغوی ورته دا هم ویلي وو چې تاسو فکر مه کوئ. عبدالله بن اوبی او هغه رئیس المنافقین وو، هغوی چې زما د نورو قبیلو سره هم دوستۍ دي، زه به هغوی هم را اوبلم، او بنو قریظه هم شته، هغوی هم ستاسو وروڼه او ملګري دي، هغوی به هم ستاسو مدد لراشي، نو تاسو په څو خبره ویریږئ؟ بیا هیڅوک هم را نغلل، او بیا هیڅوک هم را نغلل د هغوی مدد کولو له. او دا محاصره جاری وه، مسلمانان د هغوی نه چاپېره شوي وو، او دا محاصره د شپږو ورځو پورې وه. نو بیا هغوی وی چې تاسو موږ وبخئ، موږ به مدینه پرېږدو او لاړ به شو، او کوم مال چې موږ په اوښانو باندې وړی شو، نو موږ پرېږدئ چې موږ یوسو د خپل ځان سره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی دا درخواست منظور کړو، او هغوی له اجازت ورکړو چې تاسو څه هم وړل غواړئ نو یوسئ، لیکن تاسو وسله نشئ وړی، ځکه چې که وسله یوسئ نو هلته به بیا خامخا څونه څو حرکتونه کوئ. نو دا خلک بیا لاړل، او د ځان سره یې هر څه یوړل، د کورونو نه یې دروازې وویستلې، کورونه یې مات را مات کړل. هغوی سوچ کوو چې مسلمانان به دلته راځي او قبضه به کوي، چې دا د هغوی د استعمال قابل پاتې نه شي. بله دا چې زموږ کوم قیمتي سامانونه دي، لکه ډېرې زبردستي دروازې وغیره چې وې، ځکه چې هغوی هلته د 1500 کالو راسي آباد وو په مدینه کې، دلته د نسلونو راسي آباد وو، څنګه سامانونه یې جمع کړي وو او کورونه یې جوړ کړي وو، او دې مالداران هم وو ډېر زیات، نو ډېر زبردست سامان وو ورسره. او چې څومره سامانونه یې وړې شول، نو نظان سره یوړل او شام او خیبر طرف ته لاړل. نو په دې باره کې به موږ دا ټول آیتونه اوس وایو، او دا ټوله خبره به دلته راځي. الله تعالی وفرمایل چې هم الله دې هغه چا چې هغوی وویستل کافران د هغوی د کورونو نه، لأول الحشر، په اولنی حشر کې. اولنی حشر څه دی؟ یعنی د ټولو نه مخکې دوی ووتل د مدینه نه، دا اولنی حشر شو. حشر وایي چې خوارو وارو خلک راجمع شي، یعنی اوله دوی د دې ځای نه وویستلی شول، او په دویم ځلي بیا د عربو نه هم وویستل. چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه دور و، نو هغه وخت دوی د جزیره عرب نه هم وویستل. او دا هم ویلی کیږي چې دا اولنی حشر دی، ځکه چې شام طرف ته تللي وو، او ویلی شي چې دا به د محشر ځمکه جوړیږي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د چا په دې کې شک وي چې د محشر ځمکه به د شامي ملک وي، چی دا چا پا دی خبر کی شکوی چی دا محشر زمکا با دا شام ملکوی نو حقی دی دا آیت او آئی. زکا چی حقی هم شام طرف تا تلی وو کو دا چا پا دی خبر شکوی چی حقا با نوی او بلزی باوی دا حشر میدان نو اگو ری دلتا کی چی دلتا او فرمایل شوال چی اول چی لی اولی الحشر یو دا حشر دی او یو چی دا قیامت رز راشی نو آغا با دویم حشر وی بیا به دوباره جمع شي. دویمه معنی دا هم جوړیږي چې کله هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې مونږ کوم خواته لاړ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې د محشر ځمکې طرف ته لاړ شئ. ما ظننتم نو تاسو ګمان کړی ای یخرجو چې هغوی به اوزي یعنی تا ته ښکارېده او هغه یهودیانو ته هم ښکارېده. دلته د مسلمانانو خبره ده تاسو ته ښکارېده او هغه یهودیانو ته هم ښکارېده. دلته د مسلمانانو خبره ده چې د مسلمانانو دا یقین نه وو چې هغوی به دوباره د آسانۍ سره اوزي چې دومره زر به دوی هر څو خالي کړي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله د یهودیانو هم دا خیال و چې د هغوی قلې به هغوی بچ کړي د الله نه ځکه چې د هغوی په خپلو قلو باندې ډېر غټ ناز و چې زمونږ قلې به مونږ محفوظه وساتي. مونږ خو د غټو غټو قلو خاوندان یو لیکن په قلو کې هغوی څومره ورځې بند کېناستی شو ځکه چې په هغوی پسې څوک دننه شي تلی ځکه چې هغوی په هغه سات باندې دروازې بندې کړې. په هغه زمانه به غټې غټې قلې وې او په هغې به غټ غټ ګیټونه وو او پاټکونه به وو. د هغه ځای پورې به خلک راتلی شو ګنې په دیوال خو به څوک نه شو راوړېدی او ښارونه به په قلو کې وو او د هغوی پوره قبیله دلته کې آباده وه. نو د هغوی خیال و چې په دې قلو کې به مونږ بچ شو لیکن فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله تعالی هغی طرف ته د هغه ځای نه راغی چې د هغه ځای نه د هغې خیال هم نه و. ګورئ یو مسلمانان او د منافق منافقینو هم دا خیال و چې د دې یهودیانو جومات ډیر مضبوط دی یعنی د مسلمانانو او منافقینو هم دا خیال و چې د دې یهودیانو جماعت ډیر مضبوط دی. دوی ته بنو قریظه هم نږدې دي او د دوی مذهب والا دي. کیدی شي چې هغوی یې مدد کولو ل راشي. عبدالله بن ابی ته هم داسې نه ښکارېده چې دوی به داسې زر وزي. هغوی چې زما سره هم وزره کسان دي او زه هم مدد کولو له راتلی شم. نو نه د منافقین دا یقین و او نه د مسلمانانو چې دوی به داسې زر وزي او د دوی چې کوم زن دی ګمان دی نو هغه د یهودیانو دی. د یهودیانو هم دا ګمان و چې د هغې قلې به د هغې مدد وکړي او بل طرف ته مسلمانان وو او هغې د الله فوج و. نو الله تعالی په هغې باندې د هغه ځای نه راغې یعنی د هغه ځای نه یې پرې حمله وکړه چې د هغې ګمان هم نه و. هغې چېرته داسې سوچ هم نه و کړی یعنی الله تعالی څنګه دا حمله وکړه. بیا د الله تعالی حکم راغی او هغه څه و نو داسې جنگ به تاسو چرته هم نه وي لیدلی. وقذف فی قلوبهم الرعب الله تعالی د هغوی په زړونو کې رعب واچوو. الله تعالی د هغه ځای نه راغی. الله تعالی په هغوی باندې داسې خپل حکم جاری کړو چې د هغې خیال هم هغې نه و کړی. او هغه حکم څه و چې د دوی په زړونو کې رعب واچوو او رعب داسې شی وي چې چا په زړه کې رعب راشي نو هغه بیا جنگ نشي کولی ځکه چې د انسان مورال چې وي نو هغه د ټولو نه اهم شی وي. چې کله د یو فوج مورال ښکته شي حوصله یې ماته شي نو هغوی بیا جنگ نشي کولی که بیا د هغې سره د دنیا جدیدترین وسله هم وي او چې د چا مورال های وي نو بیا داسې کیږي لکه څنګه چې په بدر کې شوي وو. بیا د چا سره ډنډی وي او د چا سره هیڅ هم نه وي او جنګیږي او چې الله تعالی د چا په زړه کې رعب واچوي نو هغه بیا نشي جنګېدی. د هغو خو حوصله ماته شي نو هغه به څنګه جنګ کوي. هغه خو بیا د جنګ کولو نه بغیر وبایلي او دا رعب چې وي نو دا یو نصرت وي چې هغه د مخالف کس په زړه کې رعب واچوي سبحان الله کو بیا بنده ډیر طاقت ور وی او وسلوی وسره نو الله تعالی دا غوی په زړونو کې روب واچو او بس او هغوی څه سوچ کړی وو چې هغوی به په خپلو قلو کې بچ پاتې شي او چې دا غوی په زړونو کې روب راغی نو هر څه بیا ختم شول او د دې ځای نه دا غوی ګمان هم نه وو هغوی سوچ هم نه وکړی لم یحتسبو هغوی خیال هم نه وکړی او د هغه ځای نه الله راغی نه یو مسلمان د نن راغی نه هغوی جنگ وکړو او نه د هغوی د قلې دروازې کلاو کړې هیڅمنا سبحان الله نو تاسو کتل چې د الله تعالی مدد په دې طریقه باندې هم راتلی شي چې کله د چا څوک مخالفت کوي نو هغه بیا دا دعا غوښتل پکار دي چې یا الله د دو په زړو کې د خپل طرف نه روب واچوي نو دا د الله تعالی مدد وي یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین هغوی بربادول خپل کورونه د خپلو لاسونو سره چا خپلې دروازې را وکاږلې چا سوره وباسل او چا سو چې دا موږ د خپل ځان سره یوسو او دا چې دا مسلمانانو ته میلاو نه شي موږ به په خپله مات را مات کړو چې مسلمانان هم راغلل نو ظاهره د هغوی هم ماتول را ماتول کړي وو نو هغه کورونه چې هغوی د خپلو نو هغه کورونه چې هغوی د خپلو لاسونو سره جوړ کړي وو هغوی د خپله لاسه وران کړل او ماتې کړل او هغه څیزونه چې هغوی په خپله جمع کړي وو نو هغوی په خپله د خپلو لاسونو سره برباد کړل او په دې کې ډېر لوی پیغام دی چې الله سبحانه وتعالی وفرمایل فاعتبروا یا اولی الابصار عبرت واخلئ د دې خبرې نه ای د سترګو خاوندانو یو ساعت بیا داسې هم راشي چې انسان دومره هر څه جمع کړي وي او د خپلو لاسونو سره هغه هر څه مات کړي تاسو به کتلي وي بعضې وخت خلکو ته خپل کورونه پرېښودل پیښ شي او هغه کورونه ترېنه بینک ونیسي د داسې کورونو حشر بیا تاسو وګورئ او چې څوک د هغه کورونو نه وځي نو هغوی بیا هغه کورونه ماتوي نو هغوی په خپله د کورونو د چتونو لرګي او دروازې ماتې کړې او سی د ځان سره یوړل هم او ځینې مسلمانانو مات کړل چې هغوی ورتلل دننه او د هغوی په قبضه کې چې به کورونه راتلل نو میدان به یې ارتوه او هغه به یې ماتول ای عبرت والو په دې کې ډېر غټ عبرت دی ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا کچری د الله تعالی سره دا د مخکینه نوې لیکلې شوې چې دی بشړون کې جوړیږي د الله تعالی سره هر شی د مخکینه لیکلې شوې دی چې دا تقدیر دی کچری الله تعالی دا داوی په تقدیر کې نوې لیکلې چې دی به دغه شان د ملک نشړلې کیږي نو د دې به هم سخت عذاب و داوی د پاره په دنیا نو د دین به هم سخت عذاب و داوی د پاره په دنیا کې په تیر قومونه باندې داسې عذاب راغلی و چې هغوی چې د هغوی یې بیخ بنیاد ایستلی و نو په دوی به هم دغه شان سخت عذاب راغلی و چې دوی به قتل شوي وو او بیا به قید شوي وو او یا به پرې د الله د طرف نه عذاب راغلی و لیکن الله تعالی دغه شان لیکلي به د هغوی دپاره لیکن په آخرت کې ولهم فی الآخرت عذاب النار په آخرت کې به د هغوی دپاره د اور عذاب وي او د هغې نه به څوک دوی نشي بچ کولی الله اکبر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله او دا په وجه د هغوی چې هغوی مخالفت کړی و د الله او د هغو د رسول یعنی ګورئ چې هغوی په مقابله کې راووتل د الله او د هغو د رسول د الله په مقابله کې د راتلو څه مطلب وي چې د الله د دین خلاف ودرېدل او د هغو د رسول خلاف ودرېدل حالانکه د دې معاهده و د هغوی سره نو د هغه معاهده خیال یې ونه ساتو او د الله تعالی او د رسول د قتل کولو سازش هم جوړ کړی و او د الله تعالی د رسول د قتل کولو سازش هم جوړ کړی و تاسو ته پته ده چې تیرو قومونو به کله د خپلو رسولانو خلاف داسې سوکار کوو لکه عاد دی ثمود دی هغوی چې کله د خپلو رسولانو خلاف داسې سازشونه کول او پراپیګنډاز به یې کولی نو د هغوی بیا څنګه انجام شوی و نو هر نبی الله تعالی بچ کړی و او د قومونو سره بیا سو کړی و او د خلکو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خپې جندو او د دې باوجود د غو د قتل کولو سازش وکړو او التا داغو مقابله ترا اوتل ومن يشاق الله او چې څوک هم مخالفت کوي د الله نه ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب او چې څوک د الله تعالی مخالفت کوي نو بشک الله تعالی سخت عذاب ورکول والده او څوک دی دا نه وایي چې دی غریبانانو سره داسې ولي وشول چې څوک هم د داسې رسول چې څوک هم د الله او رسول مخالفت کولو ته ودرېږي نو بیا به د هغوی دغه شان انجام وي که هغه 1400 کاله مخکې وو او که نن وي د الله سنت نه بدلېږي د الله او رسول مخالفت کولو والا ته به سخته سزا میلاویږي دا د الله تعالی فیصله ده که هر څوک داسې کوي ومن يشاق الله دا صرف او دا صرف د يهوديانو د پاره نه ده چې څوک هم مخالفت کوي د الله ما قطعتم من لينه سهم چې تاسو پرې کړی دي د کجورو نه د ونو نه او دا واقعه چې وشوه او هغه وخت مسلمانان د دې قلعهګانو طرف ته روان وو نو په لاره کې ډېرې ونې وې او دا د هغې دپاره د ډیفنس لاین وو ځکه هغې د دې شاته وو او دا د مسلمانانو په لاره کې وو او مسلمانانو بیا ځینې ونې پرې کړې را وویستلې د بیخ نه یې را وویستلې ټولې نه خو چې کومې د هغې په لاره کې وې په دې باندې هغې له هم ډېره غصه ورغله او منافقینو ته هم یوه نقطه میلاو شوه د نقطه چینۍ چې تاسو خو داسې وایې او ګورې په خپلو مو داسې وکړل یهودیانو هم چغې کړې ځکه چې ونې چې وي نو د دې لګول ډېر د محنت کار دی اوبو ورله ورکول وي او د هغې خصمانه کول وي وړوکې بوټی چې لویږي نو هغه ډېر زیات وخت اخلي د میوې د نیوو پورې نو ډېر محنت پکې پکار وي او دا د هغې ډېرې د خوښې ونې وې ظاهره ده چې هغې لګولې وې او چې هغې وکتل چې مسلمانان هغه ونې پرې کوي نو هغې ته د ډېرو خبرو کولو موقع میلاو شوه او ځینې اهلي ایمان هم داسې وو ځکه چې ټول برابر نه وي په ایمان کې ځینې داسې وي چې هغوی په خپل فهم کې او په خپله پوهه کې ډېر های لیول والا نه وي هر قسمه خلک وي څوک ډېر پوهه وي او ځینې خلک به د منافقینو د پراپیګنډا نه هم متاثر شول نو د هغې دپاره الله تعالی دا وفرمایل الله تعالی ته الله تعالی منافقینو او یهودیانو ته الله تعالی ته د یعنی الله تعالی ته منافقینو او یهودیانو ته د ویلو ضرورت نشته مګر چې څوک مسلمانان دي چې هغوی د نورو په خبرو کې را نه شي او د صحیح لارې نه لرې نه شي نو داسې خلکو ته وفرمایلی شول چې ما قطعتم من لينه سهم چې تاسو پرې کړې د کجورو ونې او ترکتموها قائمه او پرېښودې تاسو د دې نه پته لګي چې ټولې نه وې پرې کړې ځینې پرېښودې وې او هغه ولاړې وې على اصولها په خپلو جوړونو باندې ها دا هر څه د الله تعالی د اذن سره وو او الله تعالی د دې نسبت خپل طرف ته وکړو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سهم قدم چتوي نو هغه د الله د اذن سره وي د الله تعالی د حکم سره وي یا د وحي په ذریعه الله تعالی حکم ورکړی وي او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کار وکړي او الله تعالی هغه انډورس کړي چې ها دا سټیک ده او دا د الله تعالی د طرف نه داسې ده د الله د اجازت سره شوي وي او یا بیا الله تعالی هغه وخت جبرائیل علیه السلام ولیږي چې ته لاړ شه او داسې ووایا داسې ډېر زیات واقعات راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه خبره کړې وي او الله تعالی بیا فورا جبرائیل علیه السلام را ولیږي چې نه دغه شان مه کوه دغه شان کوه نو څه هم چې وشول الله تعالی وفرمایل چې دا د الله تعالی د طرف نه دي تاسو دا خبره مه کوئ چې ولې دې داسې وکړل تاسو خو فساد کوئ او د دې سره دغه خلکو خولې بندې شوې چې چا به نکته چینی کوله او دا هم بعضې وخت د یو لیډر دپاره ډېره ګرانه شي چې د هغو خپل خلک چې مخلص وي خو د نورو خلکو په پراپیګنډا کې را شي د هغوی د زړه د تسلۍ دپاره وفرمایلی شول چې دا د الله تعالی د طرف نه وي چې دا د الله تعالی د طرف نه دي او اسلام چې کوم جنگي قانون ورکړی دی نو په هغې کې ونې پرې کول جایز نه دي، په هغې کې په ټوله نقصان ورکول جایز نه دي، په هغې کې بوډاګانو ته او بچو ته او ښځو ته څوک څه نه شي ویلی چې څوک په جنگ کې حصه نه اخلي نو هغوی له څوک نقصان نه شي ورکولی، دغه شان عبادت خانې نه شي راغورځولی، مګر که چېرته وقتی ضرورت وي د جنگ صورتحال پیدا شي لکه دلته چې و چې ونو لاره بنده کړې وه د هغوی په مخه کې یو رکاوټ جوړ شوی و نو ځکه هغه ونې کټ شوې، نو د ضرورت په وخت کې انسان داسې قدم اخیستی شي. په دې کې هغې ملامته نه دي چې تاسو ولې داسې وکړل، او داسې هم نه وه چې مسلمانان په غوسه کې راغلل چې مونږ به د دې ونې اوسېږو، لکه اکثر چې داسې کېږي چې کله قومونه جنگ کوي او هغوی په جنګونو کې داسې ړنده شي چې بیا هغوی نه د ښځو عزتونو ته ګوري او نه بوډاګانو ته او نه وړو ته ګوري بیا، او نه څوک بیا د عمارتونو خیال ساتي نه د ونو خیال ساتي، نو داسې نه وه، بلکې دا یو جنګي ضرورت و. وليخزي الفاسقين، او ځکه چې هغه رسوا کړي فاسقان، څوک فاسقان؟ یهودیان، هغوی دا د خپل لاس سره لګولي وې او هغوی هم رسوا شول. او اوس د دې ځای نه مخکې د مالیفې په تقسیم باندې خبره ده. مالیفې څه وي؟ د فې لفظي معنی ده واپس کېدل، ځکه دلته راغلي دي وما افاء الله، او چې څه واپس کړل یا راوګرځول الله تعالی، او دا کوم مال وي؟ دا هغه مال وي چې دا بغیر د جنگ کولو نه د یقوم په لاس کې راشي، یعنی ډیر زیات. دغه شان مثالونه مونږ ته میلاویږي د مالیفې په باره کې په سیرت کې، چې په هغې کې مسلمانان لاړل مګر الله تعالی داسې روب واچوه د هغوی په زړونو کې چې هغې ته د جنگ کولو ضرورت پیښ نه شو، او هر سی پرې چې هغوی د جنگ کولو همت ونه کړو، یعنی چې مخالفینو د جنگ کولو همت ونه کړو او هر سی پرېښودل او لاړل چې د جنگ کولو نه بغیر د مسلمانانو په لاس کې مال راشي، نو هغې ته ویلی شي مالیفې. د دې نه مخکې په سورة الانفال کې د مال غنیمت د تقسیم کولو حکم راغلی و، یعنی د دې نه مخکې په سورة الانفال کې د مال غنیمت د تقسیم کولو حکم خو راغلی دی. مال غنیمت کوم مال وي؟ کوم چې بنده جنگ وکړي او مال ورته په لاس راشي. نو د مالیفې په باره کې په اسلام کې احکامات نه راغلي چې په دې صورت کې راغلل چې مالیفې به اوس چا چا ته میلاویږي، یعنې د دې به اوس داسې تقسیم نه وي لکه څنګه چې د مالی غنیمت وي چې یوه حصه به د الله وي او باقي څلور به د مجاهدینو وي، داسې نه وه. د دې تقسیم به مختلف وي. الله تعالی وفرمایل چې وما افاء الله، او سوچې را وګرځول الله تعالی على رسوله، په خپل رسول باندې، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، چې په هغې باندې تاسو اسونه نه وزغلولي او نه وخان یا سورلی، یعنی دا داسې مال و چې د هغې دپاره تاسو هیڅ کوشش نه دی کړی، تاسو ته د جنگ کولو ضرورت پیښ نه شو، نه تاسو اسونه وزغلول او نه مو په اوښانو سورلي وکړه. خاص طور د بنو نذیر کلی خو درې څلور میله لرې و د هغې نه، نو په هغې به یې څو اسونه وزغلول او نه ورته د اسونو ضرورت و او نه ورته د سورلو ضرورت و چې اوښانې بوتلی وې د سورلۍ دپاره. په دې کې ستاسو هیڅ محنت هم ونه لګېدو، پیدل لاړل هلته. ولکن الله یسلط، لیکن الله تعالی مسلط کوي، ورسله علی من یشاء، خپل رسولان په چا چې هغه وغواړي، چې الله تعالی وغواړي نو د بغیر د جنگ کولو نه بندله ورکړي او هغه غلبه ورکړي خپلو رسولانو له. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر څه باندې ښه قدرت لرل واله دی، چې هغه وغواړي نو روب واچوي او بیا هغې د پاسېدو قابل هم نه وي، لکه دلته کې چې شوي وو بیا هغوی د جنگ کولو قابل نه وو. نو داسې مال چې د هغې دپاره تاسو څه محنت نه دی کړی، تاسو څه اسونه نه دي ځغلولي او د هغې دپاره تاسو څه کار نه دی کړی، د هغې به څه کېږي؟ ما افاء الله علی رسوله، سوچ الله تعالی را وګرځول په خپل رسول باندې یعنی مالفه د چا د پاره دی من اهل القرى د کلیوالونه یعنی ها خلق چې په کلی کې اوسېدو والو و دا غي د طرف نه چې الله تعالی مال واپس کړو اوس دا ولنی زل وو چې دومره ډیر مال د مسلمانانو په لاس کې راغی په اول زل د دې نه مخکې خو هیڅ داسې فتوحات نه و شوي چې دومره مال یې پرېښی وي هغوی به په اوښانو باندې څومره مال وړی وو او څومره وسله وه او هر څه وو څو چې الله تعالی واپس کړل نو فلله نو هغه د الله دپاره دي علی رسوله او د هغو د رسول دپاره دي ولذي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل او د رشته دارانو دپاره د یتیمانانو دپاره د مسکینانو دپاره او د مسافرانو دپاره نو دلته الله تعالی وفرمایل چې دا مالفې به په کوم ځای کې خرچ کیږي د الله دپاره څه دي الله تعالی ته خو د هېڅ ضرورت هم نشته نو دلته د الله تعالی دپاره د دې نه مراد دی چې څه د هغو د دین په لاره کې خرچ کیږي لکه د هغو د دین د نشر او اشاعت دپاره یا د الله په لاره کې د جنګ کولو دپاره که څه وسله اخیستل وي څو اسونه اخیستل وي نو په هغې باندې به دا مال خرچ کیږي او د رسول لپاره یعنی رسول به ذاتي طور استعمالوي د خپل کور د خرچې وغیره دپاره نو د هغې دپاره به هغه د دې نه اخلي ولذي القربى او د رشته دارانو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشته داران ځکه چې د هغوی دپاره صدقه او زکات اخیستل جایز نه وو نو ظاهره ده د هغوی دپاره خو څو په کار وو او په دې کې بنو هاشم او بنو عبدالمطلب راځي دوی ته سیدان ویلی شي او دوی له موږ زکات نشو ورکولی نو بیا په کار ده چې هغوی ته د سوزی نه خو میلاو شي که نه ولیتاما او چې څوک یتیمانان دي یعنی په معاشره کې چې کوم یتیمانان وي مسکینان یا مسافران وي د هغه کسان وي چې دوی جنگ نشي کولی او چې جنگ کولو له نه ځي نو دوی ته خو به چېرته هم حصه نه میلاویږي دا د معاشرې ډیپرایوډ خلک دی محروم خلک دی خپل ضروریات نشي پوره کولی د هغې دپاره باقاعده یو مد مقرر شو چې د دې ځای نه هغې ته میلاویدل په کار دي ګورئ چې څوک جنگ کولی شي او سورلۍ دي ورسره او د جنگ کولو قابل دي نو هغوی ته به داسې موقع میلاویدې او مالی غنیمت به ورته هم میلاویدو لیکن دا هغه خلک دی چې دوی وروسته پاتې شوي دي او په خپلو خپو باندې نشي ودرېدی نو د دې دپاره جدا کیټګوري جوړه شوه په دې کې یتیمانان دي مسکینان دي او مسافران وغیره دي او د دې مقصد څه دی کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم چې ندی گردش په مالدارو کې له تاسو نه چې نوی گردش په مالدارو کې له تاسو نه چې چرته د مال گردش په تاسو کې په اغنیا یعنی مالدارو خلکو کې پاتې نشي او دا داسې اهم نقطه ده او دا تاسو هایلایټ کولی شئ او مخکې خبره هم ځکه چې دا تاسو ته ښایي چې د معاشرې د اسلامي معاشرې د نظام څه مقصد پکار دی چې اکنامکس به څنګه چلیږي د یو ملک او ګوری اسلام څه غواړي نو هغه موږ ته د دې آیت د دې حصې نه پته چلیږي باقي کو تاسو ووایئ چې نن خو مالفې نشته دی لیکن زه درته دا ویلی شم چې د دې نن هم فایده شته دی دا خو زموږ د روزمره ژوند سره تعلق ساتي که هغه د جنگ حالت وي او که د امن حالت وي خو په هغې کې موږ له یو رول راکړی شوی دی او هغه رول دا دی چې دغه شان به مال تقسیمیږي او په دې ځان پوه کړی ښه د غور سره چې داسې مال وي چې هغه صرف د مالدارو خلکو په منځ کې گردش نه کوي چې په مالدارو خلکو کې نه سرکولیټ کیږي چې صرف د مالدارو خلکو په منځ کې نه چورلی بلکې چې هغه ټریکل ډاون کیږي یعنی په هغه خلکو کې چې کومه کمزوري طبقه وه د معاشرې یعنی چې مال په سرکولیشن کې وي که د مال گردش صرف په مالداره طبقه کې وي نو بیا صرف هغوی مالداریږي چې کله هغوی په خپلو کې د یو بل سره بزنسز کوي هغوی په خپلو کې یو بل له تحفې تحایف ورکوي هغوی د یو بل کره ځي راځي په یو بل باندې خرچ کوي د هغوی د یو بل هغوی په خپلو کې یو بل دعوتونو ته انوایټ کوي نو بیا به د دولت گردش په چا کې وي، نو دا بیا صرف د مالدارو خلکو پورې وي. او اسلام غواړي چې د دې اثر د لری لری پورې لاړ شي، نو ځکه دلته د یتیمانانو، مسکینانو او مسافرانو دپاره پکې هم حصه ده، یعنی د مسافرانو، یعنی د مسافرانو د سهولت دپاره او د هغوی د اسانۍ دپاره هم اقدامات پکار دي چې مسافرخانې جوړې شي، چې سورلۍ او سفرونه آسان شي. نو دولت داسې ډیسټریبیوټ کول پکار دي، داسې تقسیمول پکار دي. او هم دغه وجه ده چې زمونږ په معاشره کې مالدار خلک نور مالداریږي، مالدار خلک پیزار هم پخپو کوي، نو هغه د لکونو روپو وي. د مالدارو خلکو د جینۍ د واده جوړه په 100 لاکه باندې کیږي، او دا د غریب بنده د پوره کور د یو کال خرچوي، او هغه د ډیزاینر په یوه جوړه باندې خرچ کړي. د دې نه پته لګي چې د دولت تقسیم صحیح نه دی. او هم دا وجه ده چې اسلام د وراثت حکم ورکړی دی، او د دې سره دولت ته یو لاس نه ډیرو لاسونو ته لاړ شي. او ځکه خو اسلام د زکات نظام جوړ کړی دی، په زکات کې هم پیسه د یو لاس نه نورو لاسونو ته ځي. اسلام داسې احکامات ورکوي چې په یو لاس کې پاتې نه شي، چې په یو 100 لاسو کې پیسه پاتې نه شي. یوه طبقه دومره امیره وي چې یوه طبقه دومره امیره وي، او یوه همیشه محرومه وي. په یو کور کې بالکل سونه وي، او د بل هغه ټول ګاربیج ته ځي. او ځینې خلک داسې وي چې د هغوی کره نغری هم نه بلیږي، او د ګاربیج نه اخلي او خوري. نو په اسلام کې داسې نه ده چې یو 100 کسان په دولت باندې د مال د مار په شان کینی، او نور خلک د لوږې نه مړه شي. ځینې خلک په الله تعالی باندې اعتراضات کوي چې په افریقا کې خلک ولې د لوږې نه مري، او الله ورله ولې نه ورکوي. نو الله دې معاف کړي مونږ چې په الله باندې د قصور د لګولو نه مخکې بنده دا آیت وایي چې الله تعالی خو غواړي چې دولت داسې ډیسټریبیوټ شي چې بنده یې د خپلې مرضۍ سره کوي، د زبردستۍ سره نه، چې د معاشرې یو داسې نظام وي چې په هغې کې دولت په خپله په گردش کې وي. که په یوه معاشره کې داسې نه کیږي، نو بیا چرته نه چرته په سیستم کې خرابې دی. هغه اکانه می بیا د الله تعالی د حکمونو مطابق نه ده، ځکه خو داسې حال دی. که چېرې داسې وي، نو د هغې اثر به د معاشرې په کمزوري طبقه باندې هم و. بیا نو چرته نه چرته غلطیانې کیږي. نو په الله تعالی باندې قصور مه لګوئ، او په خپلو ګریوانونو کې وګورئ. هم دا وجه ده چې په ځینو ملکونو کې ځینې خلک د مالدارو نه مالدار وي، او د ځینې د غریبو نه غریب وي. نعوذ بالله، دا د الله تعالی قصور دی چې هغوی د لوږې نه مري. دا خو ستاسو قصور دی. په قرآن پاک کې خو بار بار د غریبانانو او مسکینانو خبره راځي، خو قرآن کله څوک وایي؟ نو دا قصور زموږ د معاشرې دی چې دا قانون هغوی جوړ کړی دی. نن که تاسو وګورئ، نو یونیورسټي څه پروډوس کوي؟ ورکرز. او ځینې خلک په عیاشو کې مست وي، او ځینې خلک د مالدارو نه مالدار ترین جوړیږي، او غریبانان نور غریبیږي. نو بیا ځکه دا غلاګانې او ډاکې زیاتیږي، قتلونه او مرګونه وي، په معاشره کې امن او امان نه وي. بیا ځکه چې محرومه طبقه ګوري چې دوی خو داسې په عیاشۍ کې دي، او زموږ بچي د لوږې د لاسونو نه مري. څوک د یو وخت خوراک په زرګونو کې کوي، برګرز خوري، کولډ ډرینکس کې، او د هغو د زرګونو بیل د چا د پوره میاشتې د راشن خرچوي، د ټولې میاشتې. تاسو ګورئ نه چې په ریسټورانټس کې څومره بیل جوړیږي د یو وخت د خوراک، چې هغه صرف د یو فیملی وي. هغه یو وخت وخوري او دومره ورکړي، د دې سره د بل په کور کې د میاشتې راشن راتلی شي، لیکن د چا پروا نشته دی. الله تعالی فرمایي چې په دې وجه دا حصې کېښودلی شوي دي مهاجرین ته به په دې کې نه میلاویږي، بلکې دې خلکو ته به میلاویږي. مجاهدین ته به په دې کې نه ملاویږي بلکې دې خلکو ته به ملاویږي. داسې زبردست کانسپټ دی د اسلام. او بیا اسلامي نظام ته په کوزو سترګو کتل چې دا فرسوده نظام دی، دا زوړ نظام دی، چې څوک په غریبه کورنۍ کې پیدا شي نو هغه ټول عمر د هغو د هغه غربت نه نوزي. نو الله تعالی وفرمایل چې كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ځکه چې نه دولت ګردش کوي د مالدارو په منځ کې له تاسو نه، یعنی د دولت یو بیلنس پکار دی. ټیک د تاسو په معاشره کې ټول نشئ برابر کولی. داسې نشي کېدی چې ټول د مالدار نه وي، داسې نشي کېدی چې څوک د غریب نه وي، چې ټول یو شان وي نو داسې نشي کېدی. لیکن داسې هم نه ده پکار چې څوک ډېر زیات مالدار وي او څوک بې انتها غریب. داسې نه ده پکار.